سلام د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې موضوعات: یوناما وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د لشکرګاه په جګړو کې 40 ملکیان وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر طالبانو د بشري جنایتونو تور لګولی.
موږ په بېلابېلو سیمو کې چې د طالبانو تر برید لاندې دي د دوی د جنایتونو شاهدان یو.
په کابل کې د امریکا د سفارت له سرپرست سره د افغانستان د جګړې په اړه مرکه لرو.
زه فکر نه کوم چې طالبان دې په 80% خاوره واک ولري. دا د دوی خبره ده، نقشه اصلا داسې ورسه نه ښیي.
د جګړو اقتصادي اغیز: د کندوز نامتو خټکی او هندوانې بازار نه لري.
باندې بازار نشته، دا یو ډاکټر هندوانې زر په موږ نه پاتې کیږي، پیدا کې راوړل نه لري.
او د ایران لوی مذهبي مشر ابراهیم رئیسی د نوی ولسمشر په توګه تایید کړ. نور مطالب هم لرو، خو له هر څه مخکې خبرونه واوري چې احمد شیبر چمتو کړي.
ملګری ملتونه په تیرو 24 ساعتونو کې په لشکرګاه کې د لسګونو ملکیانو د وژلو خبر ورکوي. افغان ځواکونه په جوزجان کې طالبانو ته د درنې مرژوبلې ادعا کوي. او په ایران کې د نوي ولسمشر لپاره ځانګړي مراسم ترسره شول. د خبرونو تفصیل: په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما وویل چې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې په تیرو 24 ساعتونو کې 40 ملکیان وژل شوي دي. یوناما په فیسبوک کې لیکلي دي چې په دې موده کې په لشکرګاه کې 143 ملکیان ټپیان شوي هم دي. یوناما د افغانستان په شاري سیمو کې د شخړو د سمدستي درېدو غوښتنه وکړه. تر دې مخکې په هلمند کې د بې پولي ډاکټرانو سازمان ویلي وو چې د هلمند په ګڼمیشته سیمو پرله پسې د هاوان ډزې کېږي او هوایي بریدونه روان دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي په افغانستان کې د طالبانو د بریدونو راپورونو ته ژوره اندېښنه لري. ښاغلی بلینکن په واشنگتن کې وویل:
موږ په بېلابېلو سیمو کې چې د طالبانو تر برید لاندې دي د دوی د جنایتونو راپورونه لیدلي دي. دا راپورونه د ژورې اندېښنې وړ دي او دا جنایتونه یو مخ د منلو نه دي.
د بلنکن تر دې څرګندونو مخکې پرون په کابل کې د امریکا او بریتانیا سفارتونو څرګنده کړه چې طالبانو د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې په لسګونو ملکیان وژلي دي. طالبانو دا ادعا رد کړې ده. او تر دې مخکې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویلي وو چې په سپین بولدک کې شاوخوا 40 کسان تشخیص کړي دي چې طالبانو وژلي دي. شاهین 209 قولي اردو وایي د شبرخان پر شارې د طالبانو حملې شاته تمبولې دي. له تېرې شپې تر نن سهاره د جوزجان د مرکز شبرخان شاوخوا سختې جربې وي. د راپورونو له مخې طالبان هڅه کوي چې د جنوب او ختیځ له لوري د شبرخان ښار ته ننوځي. د 209 شاهین قولي اردو ویاند محمد حنیف رضایی ازادي راډیو ته نن وویل چې د طالبانو پر ډلو د شبرخان په جنوب کې د حسن تابین په کلي کې او د دې ښار جنوب ختیځ لور ته د صوفي قلعه په سیمه کې بمباري شوې ده چې د طالبانو 50 کسان وژل شوي دي.
در مجموع 57 تروریست طالب به شمول 3 فرمانده کلیدی از اینا امشب کشته شدند.
شغل رضایی دا ادعا هم وکړه چې د دې هوایي بریدونو پر مهال د طالبانو 13 تنه ټپیان شوي دي. طالبان ادعا کوي چې د صوفي قلعه سیمه یې نیولې ده، خو چارواکي دا ادعا بی بنسټ بولي. د افغانستان ولسمشر د هرات د ښار د اوسیدونکو د تیر شپې د الله اکبر د ویلو د هرکلی ترڅنګ نن په کابل کې پر طالبانو سخت انتقاد وکړ. اشرف غنی وویل:
طالب دی پوسی چې دا خوره همیشه په الله اکبر درېدلې او الله اکبر دوی ته څوک نه ورکوي. ای دوی کار فتنه ده، فساد ده، وزل دی.
هراتیان ماسخوتن محل د خپلو کورونو بامونو ته پورته شول او د امنیتي ځواکونو په ملاتړ او د طالبانو پر ضد شعارونه ورکړل. دا اعتراض داسې محل کې شي چې د هرات ښار په څنډو کې له تیرو شاوخوا شپږو ورځو راهیسې د طالبانو او امنیتي ځواکونو جګړه روانه ده. د هرات د حوزوي روغتون سرطبیب محمد عارف جلالي ازادي راډیو ته وویل چې له دې جګړو 20 مړي او نږدې 200 ټپیان روغتون ته ور انتقال شوي دي. د ایران د ولسمشرۍ د تنفیذ مراسم نن د دغه هیواد د مشر علي خامنهای په حضور کې ترسره شول. هانا کاویانی د ازادي راډیو د ایران د څانګې راډیو فردا خبریاله وایي:
مراسم امروز صبح در تهران
په تهران کې د نن سهار مراسم لږ پیچلي و، ځکه چې په ایران کې شاوخوا یو نیمه میاشت مخکې انتخابات ترسره سول او اوس د تنفیذ په نوم مراسم جوړ سول چې پکښې د اسلامي جمهوریت رهبر دا انتخابات تایید کړل. بل لور ته په خپله رئیسي د پنجشنبې په ورځ په پارلمان کې د ولسمشرۍ د لوړې په مراسمو کې برخه اخلي.
ابراهیم رئیسی په نننیو مراسمو کې د خامنه ای لوري د تنفیذ د حکم د واک ترلاسه کولو وروسته ژمنه وکړه چې د اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو لپاره به هڅې وکړي. د اوکراین پولیسو نن وویل چې دوی د بیلاروس د فعال ویتال شیشو د مشکوک قتل قضیه څېړي. د ویتال شیشو جسد په پلازمینه کیف کې خپل کور ته نږدې وموندل شو. د بیلاروس کور په نوم د شیشو غیر دولتي مؤسسه له هغو خلکو سره چې د الکساندر لوکاشنکا د رژیم له ځورونو او زور زیاتي څخه تشکیدلی دي مرسته کوي. په بیلاروس کې د 2000 کال په اګست کې د ولسمشۍ تر انتخاباتو وروسته چې پکې لوکاشنکا د شپږم دور لپاره بریالی اعلان شو، پراخې مظاهرې وشوې او دا مظاهرې د لوکاشنکا له لورې سختې وځپل شوې. ویتال شیشو پرون په کیف کې ورک شو او نن د کیف په یو پارک کې د ده مړی راځوړند پیدا شو. او روسي خبر دا چې د افغانستان د سینما پیژندل شوی هنرمند لینا علم د 2020 کال د امجن انډیا د نړیوال نندارتون د څارون کې پلاوی غړی ټاکل شوی ده. دا پروسش کال هم د دې نندارتون د څارون کې پلاوی غړی و. میرمن علم ازادي راډیو ته وویل
کوم فلمونه چې ما ته راستولی دي باید تر ټولو غوره هنرمندان پکښې انتخاب کړم. له 19 هیوادونو څخه 29 فلمونه د سیالیو لپاره غوره سوي دي.
دا نندارتون د سپتمبر له 14 د اکتوبر تر 9 د اسپانیا په مادرید کې ترسره کیږي.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. دا او نور خبرونه د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه په تفصیل سره کتلای شئ. ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم او تخنیکی لارښوونه میر احمد سپای کوي. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته. په داسې حال کې چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې جګړه تیزه شوې، په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما وایي یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې 40 ملکی وګړي وژل شوي او 138 نور ټپیان شوي دي. یوناما وایي که د جګړې ښکېلې خواوې د ملکي کسانو خوندیتوب ته لومړیتوب ورنکړي نو انساني ناورین رامنځته کیدونکی دی. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په هلمند، کندهار او هرات ولایتونو کې د طالبانو حملې په شا تمبولي، خو طالبان بیا په دې ولایتونو کې د پرمختګ خبره کوي. په دې اړه نور حال له کابله په دې راپور کې واورئ.
په افغانستان کې د سخت جګړې او ملکي تلفات په اړه د ملګرو ملتونو دفتر یا یوناما اندېښنې. یوناما د سه شنبې په ورځ په خپل ټویټر لیکلي که افغان حکومت او طالبان د ملکي تلفاتو خوندیتوب ته جدي پاملرنه ونه کړي، انساني ناورین رامنځته کیدونکی دی. دغه سازمان دغه شان لیکلي، د ځمکې لخوا د طالبانو حمله او د هوا له لارې د افغان ځواکونو حملو د ملکي تلفاتو کچه لوړه کړې ده. یوناما دغه شان لیکلي چې یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې په هلمند کې 40 ملکیان وژل شوي او 113 نور ټپیان دي. یوناما اندېښنه څرګنده کړې چې په زرګونو خلک بې ځایه شوي او ډېر شمېر نور د ویرې په حال کې دي. له دې سره هممهاله د افغانستان په څو ولایتونو لکه هلمند، کندهار او هرات کې جګړو سخت زور اخیستی او دواړو خواوې د پرمختګ خبره کوي. د افغانستان د دفاع وزارت د ویان مرستیال فواد امان ویلي چې دوی په دغه درې ولایتونو کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبل اړولې.
تلفات بسیار سنگین به طالبا وارد شده. وسعت و اراضی
تیر ورځ طالبانو ته په هرات ولایت کې درنه تلفات وختي. د دې ولایت د ښار اړوند ډېرې سیمې د طالبانو له حضور پاکې شوې. په کندهار کې د طالبانو پر وړاندې عملیات روان دي او په هلمند ولایت کې هم افغان کمانډویان ځای پر ځای شوي او اوس مهال په لخرګاه ښار او اړوندو سیمو کې د عملیاتو ترتیب روان دی.
هجومي داخل شهر لشکرګاه و در همای شهر لشکرګاه هستند.
د ښاغلي امان په خبره د ملکي تلفاتو اصلي عاملین طالبان دي. په ورته وخت کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کوي چې دغې ډلې په هلمند ولایت کې زیاتې سیمې نیولې او په کندهار او هرات کې هم پرمختګ کړی. ښاغلی مجاهد وایي طالبان د ملکي کسانو خوندیتوب ته جدي پاملرنه کوي، خو ډېری دوی په هوایي بمباریو کې وژل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د امریکا سفارت شاردافیر راس ویلسن ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې ویلي، طالبانو تل دا روښانه کړي چې د افغانستان جګړه نظامي حل لاره نه لري، ځکه د ده په خبره دا ډله نه غواړي بیا څنډې ته شي، بلکې نړیوال مشروعیت غواړي. خو ښاغلی ویلسن دا هم وویل چې طالبانو په سم ډول په خبرو کې برخه نه ده اخیستې او د تاوتریخوالي کچه هم لکه څنګه چې امریکا باور درلود راښکته نه شوه.
د امریکا او طالبانو په هوکړه کې ځینې موارد شته چې طالبانو هغه عملي کړي دي، خو داسې موارد هم شته چې ورته ژمن نه دي پاتې. زموږ له نظره د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې ژمنې نه دي عملي شوي، هغوی د سولې په خبرو کې سم نه دي ښکیل شوي. د تاوتریخوالي کچه چې موږ باور درلود راټیټه بشي زیاته شوي. د امریکا او طالبانو هوکړه باید په سم ډول عملي شوي وه.
په افغانستان کې د امریکا سفارت شازده افیر وویل په لومړي قدم کې باید پر طالبانو نړیوال فشارونه په مؤثر او منسجم ډول زیات شي.
پر راپور کې مو واورېدل چې یوناما یا د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر وایي په لشکرګاه کې د هلمند په مرکز کې په تیرو 24 ساعتونو کې څلوېښت ملکی وګړي وژل شوي او سلګونه نور ټپیان دي. د شپې د ټلیفون په لیکه د هلمند والی سکرتر او بخې د هلمند د والی محمد ولی علیزی سکرتر د شپې د ټلیفون په مستقیمه لیکه را سره دی او د وضعیت په اړه د هلمند وضعیت په اړه پښتنه ترې کوو. او بخې که تاسو خپل نوم راته ووایاست او بیا راته ووایاست چې په هلمند کې وروستی امنیتي وضعیت څنګه دی. موږ ته داسې راپورونه هم را رسېدلي دي چې څو شېبې مخکې د هلمند د والی پر دفتر توغندی لګېدلی.
ډېره مننه. زما نوم شیخ مشتبه سادات د والی صاحب سکرتر یم. فعلاً هم د هلمند ولایت د مقام څخه تاسو ته دعوه درکوم او ستاسو څخه مننه کوم چې زموږ سره مو د همدردي شریکه کړه. او دا څو ورځې کېږي چې هلمند ولایت کې واقعا چې ډېر شدید بریدونه شروع وه او په دې اړه باندې د دشمن تلفات هم بیخي ډېر وو چې بیخي نهایت زیات وو. او اوس هم د څو شېبې مخکې تقریبا یو ساعت یو نیم ساعت مخکې تقریبا درې نیم بجو پر ټیم باندې چې موږ خپل د نظامي چارو باندې مصروف وو چې یو توغندی زموږ دفتر مخ ته ولګېدلو چې له امله څوک خوښ نه شو او داسې هوایي ځاله په هدف یې د ولایت مقام و چې ویولې او د دې یو زیات اعدام په دې باندې چې موږ کوشش کوو چې هلمند ولایت سقوط کړو تر څو موږ وکولې چې نور ولایت ته هم د هلمند په شان باندې سقوط ورکړو.
دا شیبه چې موږ تاسو خبرې کوو که د قواو موقعیتونه راته ووایاست چې دولتي ځواکونه په کومو سیمو کې دي او طالبان په کومو سیمو کې دي، یعنی ناحیې او سیمې کومې د طالبانو په ولکه کې دي او کومې له دولت سره دي.
فعلاً لپاره د حکومت او دولت سیمې چې دي دغه خیلې چوک چې دی دا مربوط چې اوجې پورې مربوط دی، اول حوزه پورې مربوط دی چې دوهمه حوزه او اوومه حوزه اتمه حوزه دا ټول سقوط دي او اول هم فعلاً لپاره سقوط شوی دی. صرف د ولایت جاده چې پاتې دی دم امنیتي ځواکونه او قمانداني پاتې او ریاست امنیت ملي پاتې دی، محبس هم دی او میدان سیمه هم ده.
میدان سیمه هم د دولتي ځواکونو په ولکه کې دم دسه.
بلې، اوس ځکه چې د خلکو دغه دې مشت کې بهشت وادونه هم دي چې او صرف در خپل میدان چې دی د دولت سره شاوخوا سیمې په ناتیاره شخصیتات نشي کولی.
بله، د تیرې شپې په ترڅ کې د یوناما په راپور کې موږ واورېدل د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر په آخري راپور کې چې نن خپور شو موږ واورېدل چې وایي په تیرو 24 ساعتونو کې 40 تنه ملکي وګړي په لشکرګاه ښار کې وژل شوي دي او سلګونه نور ټپیان دي. دا خبره څومره رښتیا ده او تاسو یې تاییدوئ؟
چې موږ خپله په صحنه کې همدلته ملکي کسان چې دي کم ځایو کې چې دښمن د تیرې هفتې رئیس چې دلته ځای پر ځای شوی وو دلته د دښمن ډېر تجمعات وو. تقریبا هغه ته دغه د صافیانو سیمه قلعه کونه کې ډېر دښمن ځای پر ځای وو. دلته تیاری چې بمبار کړی دی دومره نه، تقریبا 15 ماشومان صدمه رسېدلې چې دوه درې پکښې مرسېدې نور ټپیان دي په بس وختونو کې فعلاً لپاره موجود دي. او دښمن چې دی تلفات یې نهایت زیات وو، هغه د خپل د دشمن خپل ځان د پاکېدو په خاطر مې دا کوشش کی چې د خلکو د کورو څخه استفاده وکړي او چې نور بمبار پر دشمن باندې ونه شي. د دوی هدف دغه دی او طرفه د ملکي وګړو سلو کسان نه دي. دا چې موږ خپل معنی شاهدان یو درې څلور کسان ټپیان او څو کسان پکښې ماشومان د سیمې دي او جیل ته د ټولو اسان دا امکان نه لري. موږ ټپیان څه خو موږ ته مړي د مشکان د نور نه تشکیلي کړم بو چختون کې ټول موجود دي
خو خپل
پښتن ته ورغلو.
سادات صاحب یو ورستۍ پښتنه په خپل والی علیزای صاحب په لشکرګه کې دی او ک وټلای او نور چارواکي امنیت کمانډان امنیت رئیس او دغه کسان چې ولایت اداره کوي دوی په هلمند کې شته ک وټلې دي.
چې ځکه خپل ورسره په هر مجلس او په هر مجلس کې خبرې کوي ورسره ځایمه د مکه توغندې چې ولګي در ځ خپل د دفتر څخه په دفتر کې ناشته مجلس مشوره راووتلو او رئیس د امنیت هم دته الحمدلله خپل څو قوي مورال خپل د پرسونل سره دی خصوصا کولوردو کمانډر صاحب جنرال عبدالسمیع سادات چې واقعا یو پیاوړی شخصیت دی. د ټول د مراد د قوی کېدو په خاطر باندې همدلته ټول میشت موجود دي. د اوسم جناب والي صاحب چې د مجلس کې دي د کومندان صاحب د کلوډو رئیس د امنیت ملي او کومندان صاحب خالد وردګ امنیت کومندان واکین چې په وړ پیاوړي شخصیتونه دي د لوړ مراد خواندان دي د خلکو د مراد لپاره هلي ځل کوي چې بیس خبر نه ساغو په ځلونه کې داد ورکړي.
ډېر زیاته مننه کې یو لاند راته وایي چې پلان هم دا دی چې تاسو پاتې کېږئ یو مقاومت ته دوام ورکوي.
زموږ خدای اخري مجلس هم دغه و چې موږ کوشش کوو چې د کابل څخه هم تیر شپه څلور سو کتات راغلي دي او د سل کسان بریا هم وتري وو چې ډېر غټ لوی ماته مبارک دشمن ته. نو چې نور هم اوس هغه رسیدلی شفراو کړي ایبت الله علیزی د کومندو خاص کومندان چې هغه هم تیرم لپاره د په دغه کې د شورا او ترغلې دی ان شاء الله زر به اوسې تر ماشان پر شاید هغه مزان المن تر ورسوي او د المن وجد ان شاء الله شس.
ډیر زیاته مننه سید مجتبی صدات د هلمند د ولی د دفتر رئیس و چې له ازادي رادیو سره په مرکه کې د هلمند د امنیتی وضعیت په اړه ورستي جزئیات راکول. آزاد خبریال په هلمند کې آزاد خبریال زین الله ستانګزای د شپه د ټلیفون په لیکر سره دی. لدنه د جګړې وضعیت او د موقعیتونو په اړه پوښتنه کوو. ستانګزای صاحب د هلمند وضعیت تاسو له صدات صاحب خبرې واورید د ولی د دفتر د رئیس او سکرتر څومره فکر کوي چې د هلمند د سقوط احتمال شته؟ ستانګزای صاحب موږ ستاسو خبرې ونه اورېدلې. فکر کوم که لږ خپل موقعیت بدل کړئ چې موږ ستاسو اواز صفا واورېدلی شو.
زه ستاسو غواړم تاسو ما غواړئ
او سی اورو مې ربني وکي.
تکل صاحب څنګه چې سادات صاحب د موقعیتونو په اړه باندې تاسو ته معلومات درکړه حقیقت دی همدغه ولایت ما بس امنیت ملي میدان یو ساحه او کومندانی پاته ده. دوی بخپل وایي چې تراول او زی پر ټول او زی سقوط یعنی د شهر په ټول برخو کې طالبان دي. طالبان دل کیږي د ډیر جګړې د شدت لامل د بمباروي لامل ملکی خلک یا له شهر وتل دي یا هم په کورونه کې بند پات دي. الته خلک په ډیر سخت حالاتو کې دي. سادات صاحب ویل چې موږ کوشش کوو چې هلمند سقوط نشي. اوس خبره ده هلمند نه ده دی په خپل وای چې اول او ځل سقوط ته اوس دوی کوشش کوي چې د ولایت وژغوري ما بس او امنیت ملي دا وژغوري. الته ملکی خلک ډیر فزاب دي ډیر پتنګ دي او پاتاسو ستاسو د راپور په اړه باندې چې سلوش کسان وژل سوي دي په دې اړه باندې زده د خبره په دې خاطر تاییدوم چې موږ په جریان کې یو د خلکو سره په خبرو کې یو. ما پرون ما شام د غسر خبره کړې د ایمرجنسي د مسؤلین سره خبره کړې چې تلفات د ملکی خلکو څرڅډول دي. دوی موږ ته ویل چې موږ ته ډیره جالبه معلوماتي دوم زیات دی په شار کې دی په ګڼمیشتو سیمو کې دی بمبار دی او موږ ته په تیرو درې ورځو کې بل تر هر وخت یعنی تر هر ځای چې جنگي مشتکم زخمیان راغلي دي چې پخو کې څو ماشومان دي او یو څو لویان دي.
چې لکه څه دی ستانګزای صاحب په داسې حال کې چې جګړه تاوده شوه په طبیعي ډول باید د تلفاتو شمیر او د ټپیانو شمیر زیات وي، د هم د مړو هم د ټپیانو، نو څه پېښ شوي دي چې اوس د پخوا په څیر تلفات زیات نه دي؟
وګورئ، دا جنگ د تیرو اتو ورځو چې د ښار ته داخل شوی دی، د دې تر مخ د مختلفو ولسوالیو د سقوط پړاوونه تیر شول. طالبان د شمال د طرف او د غرب د طرف او د مختلفو طرفونو څخه په شار باندې د عملو تابع ونیول، او په لومړی ورځ باندې دوی ځینې ساحې سقوط کړې. مختر اغلل شاریان چې په دې باندې پرېدل چې شار ته کېدای شي جګړه راشي، ځکه چې ولسوالۍ سقوط د هلمند یوازې کچکی ولسوالۍ وسپاته ده چې هغه مرکز دی، هلته هغه د دیم پروژه شروع ده. نو خلک پرېدل، یو تعداد خلک د شار څخه ووتل، خوشبختانه چې لارې خلاصې وي، خلک مختلفو ساحو ته تلای شوی، ټول ولسوالۍ ته ووتل. یو تعداد چې په شار کې پاتې دي هغوی هم د احتیاط څخه کار اخلي، کېدای شي خپل خواړه شیان بیا برابر کړي وي تر یو وخته پورې، یاره کمی خو خلک ډېر نه راوځي. ولی دلته خبره دا ده چې د ورځې طالبان جنگ کوي، ډېر عملی طالبان کوي، که په ماباسي کې، په ولایت کې، په نورو ساحو باندې وي. د شپې بیا تر ډېره چې زه معلومات لرم طالبان ډېر جنگ نه کوي، په خپل ځایو کې ناشتي. دوی بمباری کوي، دولت له خوا ډېر سخت بمبار کیږي، نو خلک چې هغه په خپل ځایو کې پاتې وي هغوی نه راوځي. په زیرخانو کې یا په نورو پټنځایونو کې ځانونه پټ کړي وي، نو د دې عمله څخه ډېر زیات تلفات نه دي اوښتي. ولې وضعیت په ټوله کې ډېر ګډوډ دی، خراب دی، کېدای شي خلک د لوږې سره مخامخ شي، کېدای شي خلک د نورو مشکلاتو سره مخامخ شي. که جګړه نوره وځنډېږي په ښار کې، بیا کېدای شي یو بل ناورین د لوږې او د بیچارهګۍ او د بیکارۍ څخه رامابین شي. اوس ښار تش دی، لکه څنګه چې سادات صاحب وویل، د ساحې ټول نیول شوي دي، یوازې د ګوتو په شمیر 15 پاتې دي. نو په دې ځای کې خو بیا د ملکي خلک هم نشته، په دې کمربندونو څخه شاته دي خلک. اول ته کېدای شي جنگ ډېر اثرات نه وي.
ډېره زیاته مننه، خدای دې د هلمند خلک او د افغانستان د نورو سیمو ټول خلک خدای دې وساتي، او دوی ته د روغتیا او سلامتۍ هیله کوو. له تاسو نه هم مننه کوم ستانکزای صاحب چې په دې خبرونه کې راسره وي. زین الله ستانکزای آزاد خبریال و چې د هلمند د وضعیت په اړه نظر څرګنداوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د دوام په غبرګون کې وایي که دا ډله په همدې ډول جنایتونو ته دوام ورکړي، هیڅ غوښتنه به یې ونه منل شي. انتون بلنکن وایي طالبان غواړي په نړیواله کچه په رسمیت وپیژندل شي او مشران یې له تور نوملاړه نه وځي. خدای زیاتوي چې که دا ډله خپلو جنایتونو ته په همدې ډول دوام ورکړي، له دې غوښتنو څخه به یې هیڅ یوه عملي نه شي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر طالبانو ته خبرداري ورکوي که دا ډله تاوتریخوالي او همدا ډول جنایتونو ته دوام ورکړي، هغه غوښتنې چې له نړیوالې ټولنې لري وبه نه منل شي. انټونی بلنکن چې د کډوالو لپاره د نوي پروګرام د معرفي په مراسمو کې خبرې کولې وویل طالبان غواړي چې نړیواله ټولنې په رسمیت وپیژني، همدا ډول د مشرانو نمونه یې له تور نوملړه ووځي، او تر خوا یې د نړۍ بېلابېلو هیوادونو ته په آزادانه ډول سفر وکړي. خو هغه خبرداري ورکړي که دا ډله د افغانستان په زور نیولو او همدا ډول خپلو جنایتونو نو ته دوام ورکړي، له دوی هیڅ یو غوښتنې د منلو نه ده.
موږ په بیلابیلو سیمو کې چې د طالبانو تر برید لاندې دي، د دوی د جنایتونو شاهدان یو. دا راپورونه د اندېښنې وړ او د نه منلو دي. دا یوه لویه مسله ښیي، او هغه دا چې طالبان راتلونکي کې د ډېرو شیانو په لټه کې دي. دوی د نړیوالې پېژندنې او نړیوال ملاتړ په هڅه کې دي. دوی غواړي مشران یې په آزاد ډول نړۍ ته سفر وکړي. دوی د بندیزونو پای غواړي، خو که طالبان په زور د هېواد نیولو او یا هم د شویو جنایتونو عاملین وي، له دوی هیڅ یو شی کېدونکی نه دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن دا هم وویل چې د امریکایي عسکرو له وتو وروسته به یې له افغانستان سره ملګرتیا دوام پیدا کړي. هغه دا هم وویل چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د یو سیاسي روغې جوړې پلوي دي، او غواړي چې د ډیپلوماسۍ او خبرو له لارې په افغانستان کې تلپاتې سوله راشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سیمې هیوادونو ته هم اشاره وکړه. ویل د دې هیوادونو سره به چې یو باثباته، صلح امیز او ډیموکراتیک افغانستان غواړي، ګډ کار ته دوام ورکړي. امریکا داسې مهال طالبانو ته خبرداری ورکوي چې خپل جنایتونه بریدونه او تاوتریخواله راکم کړي چې پرون په کابل کې د امریکا سفارت هم وویل چې طالبانو د قندهار په سپین بولدک کې یو شمېر ملکیان د غچ اخیستنې په موخه له کورونو راویستلي او وژلې دي. د امریکا سفارت په یو لړ ټویټونو کې ولیکل چې دغه ټول وژنې جنګي جنایت ګڼل کېدی شي او دغه پیښې باید وڅېړل شي او په دې سیمه کې مسؤول طالب او وسلوال او قمندانان باید ځواب ووایي. د امریکا د متحده ایالاتو په اعلامیه کې راغلي چې د برېټانیا او متحده ایالاتو سفارتونه په افغانستان کې د سملاسي اوربند غوښتونکي دي. په دې اعلامیه کې دا خبرداری هم ورکړل شوی ده که د طالبانو مشران نشي کولی خپل جنګیالي کنټرول کړي نو په راتلونکي کې د حکومتوالۍ لپاره هم کومه لاره چاره نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت بیا په هرات او لښکرګاه کې پر طالبانو د امریکا د هوایی بمبارد خبره هم کړې ده. د ملي دفاع وزارت وایي په دې بریدونو کې د طالبانو یو شمېر مهم ځایونه په نښه شوي دي او دې ډلې ته یې درنه مرژوب لاړولې ده. طالبانو په ځلونو د امریکا له هوایی بمبارد سره مخالفت ښودلی او دا یې د دوحې له تړون سرغړونه بللې ده. خو له ازادي راډیو سره په خپله تازه مرکه کې په کابل کې د امریکا سفیر راس ویلسن هم دا یادونه کړې ده چې طالبانو هم د دوحې تړون یو شمېر برخې ماتې کړې دي او ځینې یې عملي کړې دي. خغلی ویلسن دې ته هم اشاره کړې ده چې پر طالبان وایي د دوه ولارو فشار راوړل شي څو د سولې مذاکراتو ته حاضر شي. هغه د نړیوالې ټولنې لخوا پر طالبانو فشار او ترخواه د جګړې پر میدان کې په دې ډلې فشار هغه دلایل یاد کړي چې کولی شي دا ډله سولې ته چمتو کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون د ملي شورا په فوق العاده غونډه کې وویل د خپل ټاکنه کړې او اوس د طالبانو وخت دی چې له سولې او جګړې یو وټاکي. خو جمهور رئیس غنی دا خبرداری هم ورکړ که طالبان د سولې میز ته سره کښېني نو حاضر دی چې خبرې وکړي او که چیرې یې جګړه غوره کړه نو د جګړې په میدان کې به یې پښې ورماتې کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو خبرونې اورې قدرمن اوریدونکو د کندوز د خټکیو او هندوانو د بازار د نشټوالي په اړه راپور د هلمند د مطالبو د فوقالعاده پوښښ په خاطر له نشر نه پاتې شو. له دې کبله زما بښنه ومنئ خو نړیواله مسله مو شته. ابراهیم رئیسی نن د ایران د لوی مذهبي مشر لخوا د دې هیواد د نوي ولسمشر په توګه تایید شو. رئیسی د منځلاري حسن روحانی ځایناستی دی چې د ایران او نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي موافقه له لاسته راوړنو څخه شمیرل کیږي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
په ایران کې د محافظه کار ابراهیم رئیسی د تاییدي مراسم نن د سه شنبه په ورځ په پلازمینه تهران کې د دې هیواد د ستر مشر آیت الله علي خامنهای په حضور کې پیل شول. ټاکل شوی ده د لوړی مراسم د پنج شنبه په ورځ جوړ شي. شپېته کلن ابراهیم رئیسی د ولسمشر په توګه خپل څلور کلنه دوره په رسمي توګه پیلوي. رئیسی همداراز د خپل حکومت د پرمختګ لپاره یو پلان هم وړاندې کړی. په دې پلان کې به د اټومي مذاکراتو د بیرته پیلولو او د ایران د اټومي موافقې د بیرته پیلولو ټکي هم شامل دي. امریکا په 2013 کال کې له ایران سره د نړۍ له اټومي موافقې څخه ووته. رئیسی په دوه مراسمو کې وویل چې د ایران پر اقتصادي وده به تمرکز وکړي. ورسته له هغه چې امریکا له ایران سره له اټومي موافقه وته پر دغه هیواد یې نوي بندیزونه ولګول چې په نتیجه کې د ایران اقتصاد ته ډیره ضربه ورسېده. رئیسی د ولسمشر په توګه له یو ډول بحران سره مخامخ دی چې امریکا، اسرائیل او برتانیې پر تهران د عمان په ساحل کې د اسرائیل پر یو تلمرون کې بیړۍ د حملې تور پورې کړی. تهران دا تور رد کړی دی. امریکا پر رئیسی په زرګونو اعدامونو کې د لاس درلودو په تور بندیزونه لګولي او ویلي دي چې رئیسی د قضا د مشر په توګه د خپل کار پر مهال له بشري حقونو سرغړونه کړې ده. د رئیسی ولسمشری به محافظه کاران نور هم قوي کړي چې په 2020 کال کې پارلماني انتخابات په اکثریت سره وګټل. دا انتخابات په داسې حال کې سوي و چې زرګونو منځلاري او اصلاح غوښتونکي په انتخاباتو کې له کاندیدۍ رد شول. منتقدین وایي چې د جون د 13 په ولسمشریزو انتخاباتو کې هم د رئیسی په ګټه یو شمېر نور قوي کاندیدان رد شوي.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم ورور راهیل من په دغه حالات کې دي. دلته اوس د بازار مده شي دي خلک نه چیږي څوک چې اوتراو نه ستړي.
السلام علیکم زما سلامونه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته ورسیږي. د ایمن ولایت د لشکرګاه شهر مې تاسو څنګه واری دي ورور دلته موږ ډیر په بد وضعیت کې یو د قانون ډیر مسلمانان شهیدان پراته دي په دوه څوک د خدای او د قران لمه دروازه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته دغه وایم چې دغه ما خبرې تر لوړ مقامو پورې ورسیږي.
تاسو د راډیو ازادي د ناریمو د کندهار څخه صفا چارواکو دا غږ دی چې وروره بالا دا ولس مدر بدره کوي دا د وسم سره دار بداره دي انډیواله بیچارهګان ستړي هلاک نه په یوه ګواله ډوډۍ پیدا کوي چې نه د سوګنځای پیدا کوي چې خواران د غسرت مرتبه بازار کې نه چې
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو ری قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې د امریکا د سفارت له شارج دفتر سره ځنګړې مرکه خبريږي او همدارس د خځو لپاره د ازادۍ راډیو ځنګړې پروګرام نیمه نړۍ هم شته. خو تر هغه مخکې احمد شیبر د خبرونو لنډیز اوروي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي چې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې په تیرو 24 ساعتونو کې 24 ملکیان وژل شوي دي. یوناما په فیسبوک کې لیکلي دي چې په دې موده کې په لشکرګاه کې 143 ملکیان ټپیان شوي هم دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي په افغانستان کې د طالبانو د بریدونو راپورونو ته ژور اندېښمن دی. بلینکن وویل چې دا جنایتونه د منلو نه دي. شاهین دوسونه قولی اردو وای د شپرغان پر شارې د طالبانو حمله شاته تم بولیدی او په تیرو 24 ساعتونو کې د دغه حمله په ترڅ کې 50 طالبان وشل شوی دي. د ایران د ولسمشر د تنفیذ مراسم نن دغه هیواد د مشر علي خامنهای په حضور کې ترسره شول. د اوکراین پولیسو نن ویل چې دوی د بیلاروس د فعال ویتال شیشو د مشکوک قتل قضیه څېړي. د شیشکو مړی نن پیدا شو پروندې په کیف کې ترې تم شوی وو. د افغانستان د سینما پیژندل شوی هنرمند لینا علم د 2020 کال د امجن انډیا د نړیوال نندارتون د څارونکو پلاوی غړی ټاکل شوی دی.
او د هم اقتصادي او بهي سپورتي خبرونه.
حسن زمانی د هلن نایمه خندوردل سره یو ځای سوم. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشرف نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د ملي لوبډلې د پخوانی لوبغاړی د هلن نایمه خلایې وشتو کول نو خطه فوټبال لوبډلې سره د یو کلن قرارداد له مخې یو ځای سوم. فیروز مشرف سیاتوي له دې وړاندې حسن زمانی د هلن لومړی دسته غوره لیک ټیم او د غشان تل استار لوبډلې کې لوبډلې وچین. تیر کال د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې په بلنه د نړیوال جام او اسیا ملتونو جام په سیالیو کې د لوبیدو لپاره له افغان ملي لوبډلې سره یو ځای شوی وو. د افغانستان د والیبال ملي لوبډلې سره روزونکی او د افغانستان د والیبال فدراسیون ارشد مرستیال محمد یوسف صادق د تاجکستان د والیبال فدراسیون ته بلنه له تاجکستان لوبډلې د سر روزونکي په توګه ټاکل شوی. کلمه ځل دی چې یو افغان روزونکي په بهر کې د وی لوبډلې مسولیت په غاړه اخلي. ټاکل شوی چې د محمد یوسف صادق ترڅار او لارښوونې لاندې د تاجکستان د والیبال ملي لوبډله د رواني اگست میاشتې په 15مه د مرکزی آسیا په سیالیو کې ګډون وکړي. او د کرکټ د نړیوال شداوري جام پاړه د شعیب اختر وړاندوینه. د پاکستان د کرکټ ملي لوبډله په خوانه تیز توپ اچونکي شعیب اختر وای د راتلونکي شل اوریز نړیوال جام نیمه پایلو بوتبه افغانستان هند پاکستان او ویسټ انډیز کرکټ ملي لوبډله لاره پیدا کړي. نوموړي په خپل تازه سرګندونو کې ویلي دي چې د یادو څلورو لوبډلو له ډلې به هند او پاکستان د نړیوال جام پایلو به وکړي او د پایلو بور ګټونکي هیواد به پاکستان وي.
سپورتي خبرونه مول ازادي راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته د خځو لپاره د ازادي راډیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ تاسو ته وړاندې کوو. خو له هغه مخکې په کابل کې د امریکا د سفارت له شارج دفتر سره د ازادي راډیو مرکه. د افغانستان په جنوب او لویدیځ کې د طالبانو د حملو زیاتېدو امریکایي چارواکي او له هغې ډلې په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دفتر اندېښمن کړي دي. په وروستیو څو ورځو کې پر لشکرګاه
کندهار او هرات ښارونو د طالبانو بریدونه زیات شوي. په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر وایي دا بریدونه د اندېښنې وړ دي، خو دی زیاتوي چې افغان پوځیانو یې تر اوسه ښه ځواب ورکړی دی. راس ویلسن دا خبره له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړه او زیاته یې کړه چې طالبانو د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې د تړون یو شمېر برخې چې یوه پکې د تاوتریخوالي کمول و نه دي پر ځای کړي.
مننه ښاغلی سفیر چې وخت مو راکړ. د اګست د یو دېرشمې لپاره حساب پیل شوی، هغه مهال چې په دې اړه فکر
کوئ،
ښه هغه به د میاشتې وروستۍ ورځ وي. له هغې وروسته باندې زه نه پوهېږم. زه د وړاندوینې په برخه کې ډېر ښه نه یم. زه پوهېږم چې په ټول افغانستان کې خلک د خپل راتلونکي په اړه ویره کې دي، د طالبانو د پرمختګ په اړه اندېښمن دي، د هغه څه په اړه چې جمهور رئیس بایډن د اګست میاشتې تر پای د پوځي ماموریت او د امریکایانو د حضور د پای په اړه ویلي، اندېښمن دي، خو نه پوهېږم چې څه لیږدوي. مګر په هغه څه چې پوهېږم، افغانستان پیاوړي بنسټونه او قوي پوځیان لري. زه پوهېږم چې د سولې او بهیر روان دی، هغه بهیر چې زموږ د هیلو هومره بریالی نه دی. دا مهم عناصر دي چې په یو ډول راتلونکی ټاکي. فکر کوم د افغانانو او د دې هیواد د دوستانو لپاره مهم دي.
راغلی سفیر، د سولې په اړه به خبرې وکړو. آیا فکر کوئ میلیارډونه ډالر چې مصرف سول ارزښت یې درلود؟
That other donor countries and that Afghans themselves have made over the last 20 years have fundamentally changed this country. A whole new generation.
زه فکر کوم تیرو شلو کلونو کې هغه پانګونه چې د امریکا متحده ایالاتونو نورو هیوادونو او خپل افغانانو وکړه، په دې هیواد کې بنسټیز بدلون راوستی. یو نوی نسل چې تاسو ترې استولي کوئ، باید ووایم چې ښه روزل شوي دي. یو پرانیست ټولنه کې چې د تیرو شلو کلونو په پرتله د ښو روغتیايي خدمتونو په لرلو د ماشومانو د مړینې تر ټولو ټیټ شمېر سره مله ده، ډېر وګړي لوړ زده کړو ته ځي. په هیواد کې اقتصادي پرمختګ دلته د ژوند معیارونو له هیلو پورته پرمختګ کړی، او زه فکر کوم چې افغانان په دې اړه له ما ښه پوهېږي.
Has improved unbelievably.
بل شکه چې ستونزې هم شته، نامنه چې موږ ټول شاهدان یو، بې ثباتي د پام وړ ده. زه فکر کوم چې پالیسی جوړونکي که هغه افغانان دي او یا هم د دوستو هیوادونو او د دې هیواد ملګري، باید د لاسته راوړنو په خوندیتوب تمرکز وکړي. دا په تیرو دوو کلونو کې چې زه دلته یم، د امریکا د پالیسۍ په محراب کې دي.
Policymakers in countries that are this country's friends and supporters need to focus on preserving those gains, and that's been a central pillar of American policy here for the 2 years that I've been in this country. Well, I don't think the Talibs control 85% of the country. That's their number. The math doesn't add up to anything like that.
که زه فکر نه کوم چې طالبان دې په اتیا سلنه خاوره واک ولري. دا د دوی خبره ده. نقشه اصلاً داسې څه نه ښیي. زه په ډاډ سره وایم چې دوی اتیا سلنه نفوس نه دی. هغه وګړي چې په لویو ښارونو کې لکه کابل، کندهار او نورو سیمو کې دي، زه فکر کوم هغه بریدونه چې وروستۍ ورځو کې وشول، په ځانګړي ډول په کندهار، لښکرګاه او هرات کې زیاتې اندېښنې راپورته کړي دي. موږ له افغان ځواکونو سره یو. دوی مو هڅول چې د مبارزې لپاره له یو پام وړ د عملي کېدو وړ او واقعیت منل شوي ستراتیژي سره راشي. افغان ځواکونو تېر اونیو کې ښه عمل وکړ او طالبان د ډیرو سیمو کې شاته کړی دي. پر دې بنسټ ټول مسئولیت په یو ډول د افغان ځواکونو پر وکو دی چې وړاندې نه وو، او دا د دې هیواد لپاره یوه لویه ننګونه ده.
Now rests with the Afghan Defense Security Forces in a way that it didn't before, and that is a big challenge for this country.
But also you were intelligence.
خو تاسو استخباراتي اطلاعاتو وړاندوینه کړې چې لوتو وروسته د افغانستان حکومت له څو میاشتو زیات دوام نسی کولای.
A couple of months after the Dodon.
Well, I don't really buy into the theory or the proposition that
زه واقعا دې ډول وړاندوینو نظریات ته ډېر پام نه کوم چې د دې حکومت ورځې لنډې دي او یا هم دا موضوع د منلو وړ ده. هېڅ شی په نړیوالو چارو نړۍ کې ناممکن نه دي. هغه ډول مې چې وړاندې وویل، قوي بنسټونه له پراخ ولسي ملاتړ سره او له یوې ښې رهبرۍ سره شته. زه فکر کوم چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه کولی شي چې تېرې لاسته راوړنې وساتي، او دا یقینا هغه څه دي چې موږ یې غواړو ووینو. دا زموږ د سفارت له موخو یوه ده چې دلته اوسي. دا یو له هغو علتونه دی چې لویدیځ سفارتونه یې غواړي چې دلته اوسي. څو هغه کارونه چې په مستقیم او غیر مستقیم ډول غوړ وی کړو، څو هغه لاسته راوړنې چې د افغانستان لپاره مهمې دي وساتل شي.
But also with خود طالبانو په پرمختګ سره افغان حکومت ویل چې حیران سیوی دی. آیا تاسو هم حیران یاست؟
I think most people were surprised by the pace of the Taliban advance in June or July.
فکر کوم په جون او جولای میاشت کې د طالبانو د پرمختګونو په اړه ډیر حیران شول، او فکر کوم چې موږ هم د طالبانو د زیاتو لاسته راوړنو په اړه ټکان وخوړ. هغه لاسته راوړنې چې یوازې له نظامي لارې نه، بلکې د قومي مخاورو په ګټې د تسلیمي او په نورو لارو په لاسته راوړل شوي. په ځانګړي ډول په شمال کې دا واقعا له هیلو پورته وه، خو وروسته یې کې په ځانګړي ډول د جون په لومړیو کې د ډراماتیک پرمختګ وروسته موږ په اسلامي جمهوریت کې د بېلابېلو قوتونو یو ډول یو ځای والی ولید. موږ همدا ډول د ملیشو یو ډول قوتونه ګورو چې په شمال کې د طالبانو پر ضد دلیدی. ډیر موضوعات شته چې مخکې له دې یوې پایلې ته ورسیږو باید پام ورته وشي. هغه ډول چې مخکې مو وویل، زموږ هڅه او تګلاره دا ده چې له افغانانو اسلامي جمهوریت او له بنسټونو یو له تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې ننګه وکړو.
The Islamic Republic and its institutions and the gains over the last 20 years that have taken place.
You said on Friday د جمعې په ورځ تاسو ویل چې امنیتي او دفاعي ځواک جمهوریت او خلکو څخه د ملاتړ لپاره باید یو روښانه تګلاره ستوي. تاسو فکر کوئ چې د یوې تګلارې نشتون د طالبانو د پرمختګ علت دی؟
Yeah, I didn't say that. What I was trying to suggest is that to adequately confront the Taliban and roll them back.
ما دا سینه دی ویلی هغه چې ما غوښتل مطرح کړم، دا چې د طالبانو سره د مبارزې د دوی پر شا تمبول لپاره یو چارچوب جوړ او بیا هم عملی شي، چې پر بنسټ افغان حکومت او امنیتي او دفاعي ځواکونو په دوحه کې د خبرو لپاره روښانه د باور وړ او عملی وي. هغه ستراتیژي چې قوتونه وساتي، افغانستان او خلک وساتي، او دا چې په دوحه او نورو ځایونو کې د اغیزمنو خبرو لپاره یو حل لار پیدا کړي، هغه چې موږ او افغان حکومت ورته په تمه یو.
In Doha or elsewhere toward a permanent settlement to this country's conflicts.
How do you expect our فکر کوي څه ډول کېدای شي طالبان قانع کړل سي چې معنی لرونکي او د رښتونو خبرو میز ته راسي؟
Well, I think that's a complicated question and one that we and I think Afghan leaders likewise are struggling with. I think one part is more effective international pressure on the Taliban.
یا دا یو پیچلې پوښتنه ده. دا هغه موضوع ده چې موږ او افغان حکومت ورسره لاس او ګریوان یو. زه فکر کوم یو لارې پر طالبانو نړیوال فشار دی. دوی په ځلونو روښانه کړي چې پوځي حل لاره نشته، او باور هم نه لري چې دای په ګټه ده چې هیواد په زور او نظامی لارې ونیسي، ځکه دوی منل کېدل او نړیوال مشروعیت غواړي، او دا د دوی لپاره مهمه ده. دوی نه غواړي یو ځل بیا انزوا ته ولاړ شي، هغه ډول چې په نویو ملسیزه کې وو. اوس پوښتنه دا ده چې څه ډول په ښه توګه نړیوال فشارونه منسجم کړو چې موږ تر اوسه په دې چارو کې بریالي نه یو، خو په دې برخه کې زموږ څیر والدی. فکر کوم دویمه برخه ده چې طالبان د سولې خبرو پرته د جګړې په میدان کې قانې کړي، د جګړې لارې دوی بریا ته نشي رسیدلی. د دې لپاره چې افغان امنیتي ځواکونه وشي کولای د طالبانو د پرمختګ مخه ونیسي، باید هغه دلایل چې هغوی یعنی طالبان کوي ومني، افغانان او نړیواله ټولنه په دې قانې کړي، هغه څه چې طالبان کوي وګوري، یا هغه چې دوی کړي یې کوي وړاندې کړي. فکر کوم دا موضوعات کولای شي حساب بدل کړي. زه فکر کوم چې د تحلیل پر ځای د ستونزو څارل او هغه موضوعات چې ما یاد کړل هغه لارې دي چې
I think those things can change the calculus, and certainly that's, again, if we think of how to address the problem rather than just analyze the problem, I think those are the right solutions, and those are some of the elements that the government is interested in. Well, I'm not sure that I'm prepared to accept that proposition altogether.
زه ډاډه نه یم چې په ټوله کې دا نظر ومنم. دوی خبرو میز ته راغلي او خبرې په دوحه کې روانې دي، خو په دې پوهیږم چې دوی جګړه کوي، خو خبرې هم روانې دي. دا یوازې امریکا نه ده، بلکې په سیمه کې زموږ ټول شریکان دا له طالبانو غواړي، او موږ هڅه کوو چې دوی د سولې میز ته راشي او د سولې لپاره خپل اصطلاحات روښانه کړي، هغه موضوع چې دوی یې د کولو په برخه کې ډېر بې پروا دي.
For peace, which they've been extremely reluctant to do, and then get into a conversation. That's what we're trying to do.
Do you think that I have to get the Taliban to do the hokra amilikavi?
There are elements of the U.S. Taliban agreement that that the Talibs have largely abided by. There are other elements that they have not in our
the America and Taliban tarmaz de dohi po hokra ki yosh mir anasur shta che Taliban amali kadi khuda sa anasur ham shta che nay de amali kadi zumung la andal tar hakari sar de mubarazi pa bakh ki shwi jmani nay de amali shwi aga dawl che tas wo wail de sul pa khabaro ki bash pada dan na kedal tawtri khwal aga dawl che tamawak na dai kam shwi balki ziyat shwi de America and Taliban hokra bait pa bash pada dawl amali shwi wai khudi de khabaro la par yo qawi bansat jor kad aw da yo la ha gobar khode che mung de istiqrar la par hasa kawu
strong basis for negotiation and that's the piece that or one of the pieces that we are working on as hard as we can.
آیا د دوهی هوکړې ته طالبانو نجمنتیا تاسې ناهیلي کړی یاست؟
Well, I'm not sure I want to get into disappointment or that sort of a proposition. We have discussed with the Taliban our concerns about
کڅه هم زه مطمئنه نیم خو نو غواړم د ناامیدۍ ادبیات وکړم موږ د دوهی د حقوق لپاره خپل اندېښنې لکه چې مو ویل د طالبان سره بحث کړی هغوی هم د شکایتونو یو لړ لیک لري او دا د نړیوالو مذاکرې یوه برخه ده چې د درک وړ ده خو اوس زموږ هڅه دا ده چې موږ له افغان حکومت افغانانو او اسلامي جمهوریت سره په امنیتي او نورو برخو کې مرسته او د دوی ملاتړ وکړو
at the negotiating table and that's the way we're working.
What does this new chapter of
the hamkariyu pdinavi tsapar ki ki tsadi
I think the honest answer is that's in the future tense. We have to fill that out and it's a future in which US combat troops are not around.
په دې اړه ځواب له وخت مخکې دی ځکه دا هر څه په راتلونکي کې تیاریږي خو په دې کې به د امریکا او د متحدو ایالاتونو د سرتیرو رول نه وي او متحد ایالات به ملاتړ کوي په بیلابیلو برخو کې لکه اقتصادي برخه بشري مرستې او ځینې نورې برنامې خو متحد ایالات به ځانګړي ماموریت ونه لري دا هغه څه دي چې په نوي څپرګۍ کې به کیږي خو د جزئیات په اړه ښایي د روان کال په وروستیو او راتلونکي کال کې بحث وشي
That's something we'll be working on I hope in the last part of 2021 and in the coming year
about the support to ANDSF
د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې برخې ته کراشو آیا دا روزنه بل افغانستانه بهر وي
افغان سکیورټي فورسز آوتسایډ د کانټري
یس اوف کورس وی دو
از دا ترکیا ده
Well, I'm not
going to غواړم چې په دې اړه جزئیات تلاشم خو دا ویل شم چې د افغانستان ځواکونه په ځانګړي ډول د هوایي ځواکونو روزل به له افغانستانه بهر دوام وکړي حکم موضوع چې ډیره مهمه ده هغه ده چې دغه روزنه دوام په هیڅ صورت د امریکا او طالبانو ترمنځ دوه هیلو حقوق سر په ټکر کې نه ده او موږ پریکړه کړې چې دا روزنه دوامدار وي
No way inconsistent with the US Taliban agreement I might note and we intend to continue those
General McKenzie
ویل چې د اگست میاشتې له دې شوم وروسته به هم تاسو د طالبانو پر ضد خپل پوځي عملیات په ځانګړي ډول د هوایي عملیاتو په برخه کې د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي نظر مو
راتلونکي داسې څه دی چې باید موږ یې روښانه کړو په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالاتونو ګټې دي چې له هرې لارې وي دوام به وکړي
او تاسو هوایي حمله هغه څه چې د وفق هاخوا بولې تر سره کړی دی
خو زموږ پوځیانو دا کار کړی هو
آیا دا رښتیا دی چې په هرات کې $2500 الوتکې هم هوایي بمبارد کړي
زه نشم کولی چې په ځانګړو عملیاتو خبرې وکړم ځکه زه پوځي نه یم بلکې یو ډیپلوماټ یم
زیات شمېر افغانان فکر کوي کم بنسټونه چې اوس یې لرو دا د امریکا د غرب او د افغانانو د پانګونې له برکته دي خو اوس طالبان د پرمختګ په حال کې دي د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې ډېری لاسته راوړنې له ګواښ سره مخ شوي دي ماشومان ښوونځیو ته نه ځي او ښځې په هغه برخو کې کار نه کوي
Well, you know, you will have better and more accurate reporting on conditions in the provinces than I do, and I don't know enough. We hear anecdotal reports about some schools being closed, but in other areas life seemingly going on.
تاسو خیله ما دقیق او موثق راپورونه ولري خو بلا بل راپورونه موجود دي چې په ځینو سیمو کې خوانځي ته نه تک او په ځینو کې د تک راپورونه شته ځن هم روان دي وګورئ کوم سیمه چې د طالبان لاس ته ورځي هلته د افغانستان اقلیت وسیږي او هغه سیمه چې د افغان د حکومت په ولکه کې دي هلته ډېر نفوس دی او لاس ته راوړنی خوند دي خو به هم زه فکر کوم چې هلمندی ته زیات دلایل شته د غشان پیوړی دلایل شته چې لمخي باید افغان حکومت او ځواکونه قاطی عمل وکړي چې ځواکونه د دولت هسته وساتي او د دې ترڅنګ افغانان هم قانع کړي چې د دوی ساتنه کیږي او د نظام لاسته راوړنې ورزښتونه په راتلونکي کلونو کې هم پر ځای پاتې کیږي.
That's a big challenge.
د افغانستان د روان وضعیت په اړه مو په کابل کې د امریکا د سفارت د شارج دافیر راس ویلسن ځانګړی مرکه اوریده. تاسو د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ او اوس هم قدرمن اوریدونکو په پاتې خبرونه کې پام وکړئ. د نیمې نړۍ د اونیس پروګرام اوریدو ته
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د ازادي رادیو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلست. د دې اونۍ د خبرونې موضوع د واده شو جوړو لپاره د مستقل کور او ژوند د اهمیت په اړه ده. په افغانستان کې کورنۍ له پخوا راهیسې ګډ او ډله ییز ژوند کوي. با اتفاقه او ځواکمنه کورنۍ هغه بلل کیږي چې څو نسله په یوه دسترخوان سره راټولېږي او له یوه دیګه یې په ګډه خوري. خو په ځینو کورنیو کې ګډ ژوند د ناآرامۍ او خفګان لامل هم ګرځي چې بیا د کورنۍ غړي هڅه کوي چې جدا ژوند ولري تر څو د زیاتو خوابدیو مخه ونیول شي. په کورنۍ ژوند کې هوساینه، آرامتیا او ځان مستقل احساسول د ښځو په اروایي حالت څه اغیز لري؟
د دې لامل ګرځي چې څو مورد حل شي. اول دا چې څو تفاهمونه، تعارضونه، د نظر اختلاف.
ولې واده شوي ښځې غواړي چې کور یې بیل وي؟
خوښه او اندروري فیشن.
په شریک ژوند کې کوم ټکي باید په پام کې ونیول شي تر څو ګډ ژوند له خوښیو ډک وي؟
خوښه مې موږ ښه ساتلو نو هېڅکله دا خبره موږ ته نه وه کړې او موږ خپله وایم که نه داسې کار موږ نه کوله.
موږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې دغو ټولو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې متضررې ښځې په غږ پیلېږي.
کومې ورځې نه چې واده شم تاون مې راته ویل وارایش مه کوه، لوکس کاډي مه اغونده، پاکه مه ګرځه چې دلته مې ورونه دي. باتې مانم د اول ورځ نه تر نن ورځې څلور کاله مې د واده کېږي چې ارایش نه کوم. همداسې خشته ګرځم، همداسې خشره پاتې شوم. اوس مې راته دا خاون وی ارایش کوه لکه لوکسه ګرځه. اوس مې زړه مات شو، زړه مې نه مني چې رانه غواړي زما زړه نه کېږي چې ارایش وکړم یا ښه کالي واغوندم. بس همداسې مې زړه مات دی.
دا د ننګرهار ولایت اوسیدونکي بنفشه وه. د هغې په خبره د ګډ ژوند له امله یې ناویتوب په زړو جامو کې تیر شوی. بنفشې ته ورته ګلبیبی راته د خپلې ځواني مرګې وریرې کیسه کوي. هغه وایي وریره یې د ګډ ژوند په پلمه د خسرګنۍ لخوا ځورول کېده تر دې چې په نامعلوم رنځ اخته شوه.
زمونږ خپلوانو ویل زما زوی ته ورکړې خو دوی نه ورکول چې واده شو دوی سره. دا الګ ډېر بدخوی الګ و، ویل کالی به نه اغوندې خکالی او آرایش به نه کوي چې هغه به کول او دا خوښې او اندروري شیطانۍ کوي چې ته نه یې دا فیشن کوي. هغه هم کوم وخت په دې حالت کې ورسېده چې د شیطانۍ د لاسه چې پلار کور ته یې ولېږي درې کال هلته و. بیا چې راوس بیا چې پاکالی هم نه پاکالی ما غونده. هغه دوی وویل چې خوشې کنو چې تاسو نه ساتئ، طلاق یې مورته نه ورکول او دوی به ځورول. بیا چې جلۍ ډېر زاري وکړه ویل نه کوم. چې راغله دا خپل سر هم چې ګومنځول ویل سر مه ګومنځوه، کالی ما غونده، خیرن خیرن ګرځه، دلته لورونه دیدی، دلته فلان کېده. څه خبرم چې څه هغه اور باندې وشو، ځوان پیغله مړه شو.
یو شمیر نارینه په ګډ ژوند کې خپلې ښځې ته د نوو جامو د اغوستو او خپلې شخصي سلیقې ته د رسیدو اجازه ځکه نه ورکوي چې په ګډ ژوند کې د لیورونو او نورو نارینهوو ورپام نه شي. خو په ټوله کې سلیقه او پاکوالی د هر نارینه او ښځې خوښیږي. د کارتینه اوسیدونکی احمد سیار په دې اړه راته داسې وایي.
ټول سړو د پاره رزخ لري چې یو خزه سلیقه ولري او کور کې په منظم ډول ژوند وکړي. دا خو هر چاته لازمی ده چې باید خو ګرځي. زه غواړم چې کور ته راځم، دا فامیل یا خزه مې منظم کالی اغوستي، پاک کالی او ښه ستره مخته مې راشي او ژوند همدغسې ښه مخته ویسي.
افغانان په ټوله کې ګډ ژوند خوښوي او ټول هڅه کوي چې په کور کې په یو اتفاق ژوند وکړي. د ښځو فعاله بصری دیدار وایي د ګډ ژوند څخه ښې خاطرې لري، ځکه چې د دوی ترمنځ یو بل ته درناوی او مینه موجوده وه.
چلی چې اول به دیږي هغه مشترکه کور کې چې تاسو ژوند کې هغه مشترکه کور ژوند یو خوند یو مزه یو اتفاق یو اتحاد هغه لیده لري چې یو جلګۍ پکې ډېر شیان پکې زده کوي او ډېر مسؤلیتو ته د خپل متوجه کېږي. ما چې کله چې د سړی بیلیږي که نه، نو بیا یو بل مسؤلیت د دې ته غاړه پوري کېږي چې هغه مسؤلیت د خپل بچي د خپل کور د خپل کور تنظیم او ترتیب یې ده که نه، نو دې ته دا متوجه کېږي. ګډ ژوند هم ځان نه یو خوند لري او جدا ځان نه هم یو خوند لري. چې نو کله مې چې خاوند مې وظیفه واخیستله په کابل کې، بیرته وضعیت ارامه شو، نو هغه وخت کې چې زه بیرته کور ته کابل ته راتللم، نو ډېره خفه وم او ډېره مې ژړلې چې زه ولې دا مشترکه دا ګډ کور نه بېلېږم.
کور د هر انسان لپاره په خاصه توګه د ښځو لپاره د ډاډ او سکون ځای دی. د کورنۍ هوساینه د کور په ټولو غړو پورې تړلې ده او هر کس پکې خپل ځای لري. ارواپوه شرف الدین عظیمی وایي که کورنۍ په ګډ ژوند کې د یو بل خاطر په پام کې ونیسي، ګډ ژوند به یې په زړه پورې او له خواخوږیو ډک وي.
په ګډ ژوند کې د خپل ګډ ژوند د ملګري خیال ساتل، ارزښت ورته ورکول، مینه ورسره کول، احترام ورته کول، احترام ورته لرل، د دې لامل ګرځي چې څو مورد حل سي. اول دا چې څو تفاهمونه یا تعارضونه یا د نظر اختلاف چې په ګډ ژوند کې وجود لري دا له منځه ځي. د مینې او هڅونې او ستایلو هغه رامنځته کیږي. روحیه د بخښنې، بخشش او زغم روحیه زیاتیږي. زړه خواله ډیریږي په ګډ ژوند کې او کله کله خواته همدردی هم کېدای سي په ګډ ژوند کې. موږ کولای سو چې په دغسې یو پروسه کې درک پیاوړی کړو، یعنی یو بل بیا کولای سي یو بل ښه درک کړي، یو بل ښه وزغمي، یو بل ښه تحلیل کړي.
د اسلامي شریعت پر بنسټ هم ښځه پر میړه حق لري چې د ژوند اړتیاوې او اسانتیاوې ورته برابرې کړي. مولوي نور الله کوثر په دې اړه وایي:
د اسلام او د اسلامي شریعت له نظره ښځه حق د سکنا یا سکونت یا د یو چیرته د اوسېدو حق لري، او دا اوسېدو حق شرایط د نارینه د شرایطو تابع دي. یعنې ښځه کولی سي چې شرط کېږدي چې ماته یو مستقل کور یا مستقله کوټه، اقلا د شریعت لحاظه مستقل کوټه سره ټولو ملحقاتو نه، چې په هغې کې تشناب او کوشکن او هر څه پکې شامل وي، د دې له هغه نه نظر نه کولی سي چې ښځه ځان ته شرط کېږدي او نارینه باندې واجب دي چې دا ومني. واتو کل ذی ساعت من ساعته، هر یو د خپل توان موافق یو سکنا یو وسیله د سکونت دورته برابر کی چې ملته خزه وکولې شي خپل ژوند تیر کی.
دا چې عام افغانان د کورنیو د ګډ ژوند په اړه څه نظر لري، دا به د دوی په خبرو کې واورو.
محمد حنیف احمد زیم د لوګر ولایت اوسیدونکی. دا چې یو انګور د کور ته راځي، هغه د خپل پلار او مور څنګه قدر او عزت کوي، د خپل ورونو، د خپل خویندو په هماغه شکل سره باید دلته هم هماغه قدر او عزت یو بل وکړي. پاکي خو سر هم د یو معنوي پلار او مور په صفت باندې دي.
امین الله هاشمین د کابل اوسیدونکی. مسله د تک فرزنده او ډیر فرزنده ده. که تک فرزندی مسله وي، نو زه دې ته ترجیح ورکوم چې خپل پلار مور سره په یو کور کې ژوند وکړم، او که بیا ډیر فرزندی وي یا څو ورونه وي، بیا دا ډیره ښه مسله ده چې مشر ورور چې کله کوژده کوي، واده کوي، بس د واده سره سم به د پلار څخه بیلیږي او ځان د بل کور جوړوي.
در روزګان ولایت څخه حکمت الله حکیمی یم. عموم کې هر کس غواړي خپل نظم او ډیسپلین د دې ترڅنګ خپل نظافت مراعات کړي، طبعا هغه کناری نه وي او یا ښځینه.
نړۍ اوریدونکو، د دې اونۍ د خبرونې موضوع چې د واده شوو جوړو لپاره د مستقل ژوند د اهمیت په اړه و، هم دلته پای ته ورسیده. تر بیا د خدای په امان.
زر غرو د شور نه دی خبر، وسرو لمبو د زر غرو د شور نه دی خبر، دا څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور نه دی خبر، سولم وو د غر غرو ده بچی میلا گدر گرو رکی یادوی زما بچی لاد گدر گرو رکی یادوی پگل لگے دلی اور دی خبر جنگ واڑی د جنگل زور دی خبر سو لمبو دگر کرو شور دی خبر سو